السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:16 بجې صفی الله ستنې زمتا سوزمنګا غلا ازادي رادیو اوري په روانه اوساته پښتو خبرونه کې دوی منی مای روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړي شوی. خو په لمړی نیمای کې راپورونه خبرونه اوري په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې غړي له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان حکومت وروستۍ غوښتنه دغه هیواد پر وړاندې لمړنۍ عملی ګام بولي. د افغانستان په جنوب کې د نامنې د جاتېدو سره هممهاله د پوز لوړ پوړو مقاماتو امر کړی چې هیڅ وسلوال د ژوندۍ نه پرېږدي. په شمال کې د نامنې په جاتېدو سره د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د اندېښنې اخیستی چې په دې ولایتونو کې به د کوکنارو کښت ته زمینه برابره شي. نور راپورونه هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. لومړی د افغانستان خبرونه اورو چې سید کمال شعریف در اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچ کې د کابل امنیه کمانډانی وایي چې د کابل شهر د درېمې او دیارلسمې امنیتي حوزو د امیرونو دندې ځنډولې دي. د ملکي وګړو د ساتنې ډلې په هیواد کې د کورنیو بې ځای سو وګړو د وضعیت په اړه اندېښنه وښودله. او د بلخ د عامې روغتیا ریاست د شمال زون په لورو پرتو سیمو کې د مور او ماشوم د مړینې پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیه قمندانی وایي چې د کابل شهر د درېمې او دیارلسمې امنیتي حوزو د امیرینو دندې ځنډولې دي. د کابل امنیه قمندانی چارواکي دا ګام وروسته تر هغه پورته کوي چې تیر ورځ د یو شمېر رسنۍ لخوا داسې راپورونه خپاره شول چې ګنې د یادو حوزو امیرینو د یوې نجلۍ پر سر له یو بل سره شخړه کړې. د کابل امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمی نن په کابل کې د مطبوعاتي کانفرنس پر مهال خبر اعلان کړ چې د کورنۍ چارو وزارت لخوا د یادې موضوع د څېړلو په هدف یو پلاوی ټاکل شوی دی.
مکتوب تعلیق به تعلیق اوردن وظایف
دی وای د دواړو حوزو د امیرینو د وظیفو د ځنډولو مکتوب مواستول دی چې د دواړو حوزو امیرینو وظیفې ځنډیدلې دي. موږ تر سیړنې لاندې د کله چې موضوع وسړل سو ورسته د هیواد نافذه قوانینو سره سم چلند کیږي په دې برخه هیڅ مراد نه کیږي. شاغلی رحیمی همدارنګ زیاته کړه چې په کابل کې په دې ورستوي کې د جنای پیښو په ګراب کې 50% کموالی هم راغلی دی. د ملکی وګړو د ساتنې ډلې په هیواد کې د کورنۍ بې ځای سو وګړو د وضعیت په اړه اندېښنه وښودله. دغه ډلې نن په کابل کې د مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې په هیواد کې د روانو نامنۍ لامل ګڼ شمېر کورنۍ مرکز کابل او د نور ولایتونو مرکزونو ته کډوال سوي دي. د دغه ډلې وغړي محمد نبی تدبیر داسې وویل.
لیدل کېږي چې داشمیره د هیواد په ګوډ ګوډ کې د ناکرارۍ له کبله ورځ تر بلې په ډېرې دوده د کندوز ولایت د مهاجرو او راستنیدونکو ریاست د 2015 کال د مې په لومړیو دوه اونیو کې یوازې په دې ولایت کې 13,000 بې ځای شو کورنیو خبر ورکوي.
د ملکی وګړو د ساتنې ډله همدارنګه وایي چې په کور دننه بې ځای سوي کټوال د څراک د پاک اوبو او د غذایی موادو د نشټوالي لامل ژوند له لاسه ورکوي. دغه ډله ګواښ کوي کچېری حکومت په کور دننه د بې ځای سوو کسانو وضعیت ته توجه ونه کړي انساني فاجعه به رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې د یو شمېر نړیوالو موسساتو په مرسته یې د بې ځای سوو کورنۍ لپاره غذایی او غیر غذایی مواد راټول کړي دي. د کاپیسا ولایت څلګونو وسیدونکو او د رواني سبز بنسټ غړو د مظاهره پترس کې په هیواد کې د روانو سیاسي بې ثباتۍ او اقتصادي ستونزو د پایته رسولو غوښتنه وکړه. په کاپیسا ولایت کې د رواني سبز د دفتر د مشر قاضي تیمور شاه بشاد مظاهره پر مهال ازادي رادیو تول چې د مظاهره هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د هوکړلیک او رسربلې د سیاسي بې ثباتۍ په اړه د اعتراض شودل دي. او د بلخ ولایت د روغتیا ریاست د شمال زون په لورو پرتو سیمو کې د مور او ماشوم د مړینې پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. په شمال زون کې د روغتیا ریاست مسؤل ډاکټر شاهد نن په بلخ ولایت کې رسنۍ ته وویل چې د میندو لخوا د ولادت پر مهال د فاصلې نه مراتول اقتصادي ستونزې او د روغتیا خدمات نه لاسرسي هغه لاملونه دي چې د مور او ماشوم د مړینې کچه زیاته کړې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یمن په مرکز سنا کې د حوثي یاغیانو پر پوځي مرکزونو هوایي حمله کړې دي. د دې جګړې له کبله د سعودي عربستان او یمن پر پوله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوښتي ده. نن وختي سهار دغه حمله د سنا هوایي ډګر ته نږدې یو پوځي اډه او ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې پوځي تاسیسات په نقشه کړل. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو په یمن کې په مارچ میاشت کې حمله پیل کړې ترڅو لیرې سوی ولسمشر عبدالربو منصور هادي بیرته واک ته ورسیږي. هادي چې په سعودي عربستان کې جلا وطن دي د مارچ په میاشت کې د یمن له مرکزه هغه وخت وتښتید چې ایران په لوه حوثي یاغیانو د یمن د مرکز او جنوب پر لور پرمختګ وکړ. په همدې حال کې د حوثیانو تر کنټرول لاندې دولتي تلویزیون ویل چې یاغیانو پرون د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ پوله پراته ښار نجران خواته شل توغندي ویشتلې دي. د سعودي عربستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي د دې توغندیو له کبله د پولې یو ساتونکی وژل شوی او 5000 کسان د مارچ میاشتې راهیسې ټپیان شوي دي. د تاجکستان چارواکي وای په امریکا کې د روزل سوی هغه لوړ رتبه پولیس چارواکي د قضیه په اړه پلټنی کوي چې ویل کیږي په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره یو ځای شوی دی. د ځانګړو ځواکونو په خوانی قومندان ګلمراد خالیموف په تورو کالو کې د اسلامي دولت په یو ویډیو کې څرګند شوی دی او وای په امریکا کې درې واري په پروګرامونو کې برخه اخیستې ده. خالیموف چې په دې ویډیو کې په روسي ژبه خبرې کوي وایي دی د هغه څه لکبل چې د روزلو پر مهال یې ولیدل د امریکا پر ضد سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پوجا جنجنوالا سی این این ته د دې ادعا تایید کړی دی. جنجنوالا وویل له 2003 کال څخه تر 2014 کال پورې خالیموف د تروریزم پر ضد په 15 کلن کورس کې په امریکا او تاجکستان کې برخه اخیستې وه. د سنگاپور پولیس د هغه نړیوال کانفرنس شاوخوا امنیت ټینګ کړی دی چې نن کېږي. دا له هغه وروسته چې دی ځای ته نږدې پولیسو یو کس په ډزو سخت ټپي کړ او دوه نور یې ونیول. د شانګیلا مذاکراتو امنیتي کانفرنس په خاطر شاوخوا سیمه د خلکو پر مخ تړل شوې ده. دا په آسیا پاسیفیک سیمه کې یو لوی غونډه ده او پکې د امریکا د دفاع وزیر اشټون کارټر او د ګڼ شمېر هیوادونو استازي برخه اخلي. پولیسو نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی له هغه وروسته ډزې پیل کړې چې په موټر کې سپاره درې کسان د پولیسو تر امنیتي منه موانعو تیر سول. چین نن د امریکا هغه غوښتنه رد کړه چې وایي دا هیواد دی د جنوبي سمندر پر برخو د حاکمیت له ادعا څخه لاس واخلي. چین وایي د خپل ځمکني بشپړتیا تر څنګ له نورې نړۍ سره هم مرسته کوي. د چین د خلکو د ازادۍ د پوځ د لوی ترستیز ادمیرال سون جیانګو وویل چې د چین د رغونې کارونه د نړیوالو خدماتو در رسولو په مقصد کېږي. د بیلګې په توګه پلټنه، ژغورنه، ساينسي څېړنه او همدارس د ټاپوګانو د فعالیت او هلته د کارکونکو د ژوند د شرایطو پرمختګ. دا پروژې پر ځای او د چین د ځکنیزي بشپړتیا په دایره کې د نننه بللې دي. چین وايي د جنوبي سمندر نږدې برخه د خپل حاکمیت جز بولي. د جنوبي چین سمندر د نړۍ لوی تجارتي لار ده او باور کیږي د غاز او تیلو زیاتې زیرمې لري. سون دا خبرې له هغه یو ورځ وروسته وکړې چې د امریکا د دفاع وزیر اشټون کارټر په سمندر کې د چین د بیا جوړونې کارونو د فوري بندولو غوښتنه وکړه او ویل چې په لانجمن سمندر کې په خپل چلند سره پیکینګ له نړیوال نورمونو څخه وتلې دي. د خبرونو پای.
د خبرونو د ازادي رادیو پر وپاڼه هم پیدا کولای شي په د ازادي رادیو ټکی اورګ. ولسی جرګې غړي له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان ولسمشر غوښتنه دغه هیواد پر وړاندې لمړنۍ عملي ګام بولي.
دغه لیک او دا درخواست د افغانستان حکومت د خونه یو خیر ګام بولم او زموږ حکومت دې ته اوس حال دي چې عملي اقدامات ترسره کړي.
د افغانستان په جنوب کې د نامنې د زیاتېدو سره هم مهاله د پوځ لوی درستیز امر کړی چې هیڅ وسلوال نه بخل کیږي.
نگارگیز جنایتکارانه که شما با ریختاندن خودتان دستگیر میکنین از زندانها در برابر هیچ نوع حرکت بریها نمیشن.
شمال کې د نامنیو په زیاتېدو سره افغان حکومت اندېښنه ښکاره کوي چې په دغو ولایتونو کې به د کوکنارو کښت ته هم زمینه برابره شي. د اصل کې چې د ایران د اټومي موافقې ضرب الاجل ته په نږدې کېدو سره د ایران او امریکا ترمنځ خبرې ګړندې شوي. د نږدې شپږو قدرتونو وصله شوي چې له ایران سره نهایي موافقې په اړه غور وکړي. افغانستان کې 2:10 دقیقې شوې. لمړی راپورته البته تاسو رابولم. د افغانستان په جنوب کې د ناامنیو د زیاتېدو سره هممهاله د پوځ لوړ پوړو مقاماتو خپلو سرتیرو ته امر کړی چې هیڅ وسلوال ژوندی پرې نږدي. تر دې مخکې د کندهار امنیې قماندان خپلو پولیسو ته په ورته توګه امر کړی چې په جګړه کې پر وسلوالو مخالفینو رحم ونه کړي. په دې اړه صادق رښتینی له کندهاره دا ریپورټ رالېږلی دی.
د دفاع وزارت لوی درستیز ډګر جنرال قدیم شاه شهیم چې د کورنیو چارو د وزیر نورالحق لومی سره یو ځای د روزګان د امنیه قمندان د معرفي کېدو لپاره راغلی وو. د کندهار د 215 متل کلي اردو له ځینو چارو یې هم لیدنه وکړه. هغه خپلو سرتیرو ته د وینا پر مهال وویل چې تر دې وروسته د اردو قاتل نه بخښل کېږي. د دغه خبره د افغانستان گاونډیانو د خپلو هدفونو د ترسره کولو لپاره د افغانانو په استعمال سره دلته نباتي جګړه پیل کړې.
نگارگیز جنایت پرایی که شما برای خواندن خودتان دستگیر میکنین از زندانها در برابر روابط، در برابر پول، در برابر هیچ نوع حرکت دیگه رها نمیشه.
د 215 متل کلي اردو قمندان برید جنرال داود شاه وفادار خپلو سرتیرو ته وویل چې نور د جګړې په ډګر کې د مخالفینو د نیولو پرته هغوی ووژني. د برید جنرال داود شاه په وینا چې په جنګ کې حلوا نه ویشل کېږي.
یو اسلامی لار په اساس باندې د ده مرګ موږ ته داسې روا دی لکه یو چرګ چې حلالی او لبۍ نه وړي. موږ به ټول بینوي قوانین د جنګي قوانین مراعت کړو. ولې په جنګ کې حلوا نه توضیح کېږي چې زما پرسونل تر تعدید د دښمن لاندې راسي داسې برخورد سره وکړي چې شیچ سلاوی پر استعمال کوي.
په دې وروستیو کې د هلمند تر څنګ روزګان د وسلوال مخالفینو د سخت ګواښ سره مخ دي. افغان ځواکونه د بهرنیو ځواکونو په څیر هوایي ځواک نه لري چې د جګړې په دې فصل کې ورباندې مقابله وکړي او ان تر دې چې د سپکو وسلو تر څنګ د تشکیلاتي ستونزو سره هم مخ دي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
د پروګرام په معرفي کې مو پاکستان ته د افغان ولسمشر د یو تازه لیګل شوي لیک په اړه درته وویل او دغه قسیم سولمال سټوډیو ته راغلی څو په دې اړه تاسو ته جزئیات درکړي. باید ووایم چې د افغانستان د ولسي جرګې غړي له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان حکومت دغه اقدام لومړنی عملي ګام بولي. ولسمشر محمد اشرف غنی په یو تازه لیک کې له اسلام آباد غوښتي چې نور د افغان طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او په افغانستان کې د تشدد د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. قسیم سولمال ته بغوښ شو.
په داسې حال کې چې اسلام آباد ته د کابل نږدې کېدو د افغانستان د ملي وحدت حکومت زیات انتقادونه متوجه کړل. له دغه هیواد څخه د طالبانو د ملاتړ د بندولو په اړه د ولسمشر اشرف غني وروستیو غوښتنو بیلابیل مثبت غبرګونونه راوپارول. جمهور ریاست وایي ولسمشر محمد اشرف غني د پاکستان ملکي او پوځي مشرانو ته په یو تازه لیک کې په دې هیواد کې د طالبانو د خوندي ځایونو د لمنځه وړلو او په افغانستان کې د تشدد له ختمولو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. اوس د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دا چې د پاکستان به دا چې پاکستان به د افغان حکومت غوښتنه څومره جدي ونیسي دا بل خبره ده، خو په دغه مسله کې د افغان حکومت جدیت ته خوشبيني شي. د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي رو ټول حکومت اوسړ دی چې نور نو په افغانستان کې د روانو شخړو د ختمولو لپاره عملی ګامونه واخلي.
زه دغه لیک او دا درخواست د افغانستان حکومت د خونه یو خیر وان بولم او زموږ حکومت دې ته وسال دي چې خبراترو او خبرونه باید ووزي او عملی اقدامات ترسره کړي او همدارنګ پاکستان حکومت او ملت مکلف دي چې خبرونه دوی ووزي او لاړ شي عملي میدان ته شي په منطقه کې په پاکستان او افغانستان کې امن او صلح منځته راوړي.
شغله عرفان وای د افغان ولسمشر وروستی اقدام د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت بے باوري شي. د افغانستان جمهور ریاست وای چې ولسمشر غنی په وروستیو ورځو کې د پاکستان مشرانو ته یو لیک لژلی او پکښې له دغه هیواد څخه اووه غوښتنې مطرح کړي دي چې باید د درو اونۍ په جریان کې عملي سي. د جمهور ریاست د سرچینې په وینا په لیک کې راغلي چې اسلام آباد باید د طالبانو په سرلنی عملیات په رسمي توګه وغندي، د تروریزم په ضد عملیات تر حقانی شبکې وغځي او په افغانستان کې د وروستیو پیښو مسؤلین ونیسي. په لیک کې د غوښتنه هم سوی چې د پاکستان مشران باید د افغان طالبانو ته د خوندي ځایونو له ورکولو ډډه وکړي. د ولسمشر غنی له غوښتنې څخه یوه لویه غوښتنه دا هم ده چې د کوټې او پېښور شورا غړي باید نظر بند سي او د ملګرو هیوادونو ملي امنیت ته د خطر پېښولو په تور باید محاکمه سي. سرچینه زیاتوي چې ولسمشر غنی له اسلام آباد دغه راز غوښتي چې د بندیانو پر تبادلې موافقه وکړي، د طالبانو ټپیانو ته په پاکستان کې د درملنې اجازه ورنکړي او د کیمیایي موادو او هغو برقي وسایلو پلورل محدود کړي چې د چاودیدونکو موادو په توګه کاریدلی سي. اخو کارپوهان د افغانستان په وړاندې د پاکستان د رښتینو اقداماتو په اړه شک څرګندوي. د سیاسي چارو کارپو او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی وایي ولسمشر غنی مجبور دی چې که پاکستان د افغان لوري غوښتنې نه مني نو په خپل سیاست کې بدلون راولي.
دا خبره یو انسباتی او شتارګونه خبره ده. زما باور دا ده چې پاکستان د دې کې هم تلپی کوي هم عملی بنه کوي. وروسته غنی مجبور ده چې یا بل ملګری به منطقي کې ووته چې بل ملګری به ووته چې یا بل سیاست راغوري نور شي نه پاتې کیږي.
افغان ولسمشر په داسې حال کې له پاکستان څخه د طالبانو په وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي چې دغه ډلې په افغانستان کې جګړې تیزې کړې دي. اوسکار پوهان سپارښتنه کوي چې که پاکستان د افغان حکومت له لورې د ټاکل سوي وخت په جریان کې مترسوي غوښتنې عملي نه کړي نو لازمه ده څو د نړیوالې ټولنې په مرسته پر دغه هیواد فشارونه زیات کړي.
ملي قاسم سلیمان مننه کو و مورید چې افغان ولسمشر په یو تازه لیک کې اسلام آباد غوښتي چې نور د افغان طالبانو ملاتړ لاس واخلي او په افغانستان کې د تشدد مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د کابل چاپ نن مطبوعاتو هم تر ډیره د پاکستان حکومت د افغان ولسمشر د تازه لیک په اړه مطالب خبر کړي او همدارازي له مخدر مواد سره په مبارزه باندې مطالب لیکلي دي. اسد الله الدین دغه مطالب لوستي.
د کابل چاپ نننې یو رسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره پاکستان ته د اشرف غنی د لیک لیګلو او له فساد سره د مبارزې هڅو ته ځانګړي کړې دي. ویسا خپلواکي رسپانو خپل سر مقاله ته دا سرلیک ورکړی چې ولسمشر له شفشف نه شفتالو تراغی. په سر مقاله کې راغلی چې ولسمشر د ولس جرګې غړو ته ویلي چې د افغانستان یو شمېر نړیوالو متحدانو غوښتل چې له پاکستان سره باید د استخباراتي معلوماتو د تبادلې سند لاسلیک کړي. همدې ورځ پانی په یو جلا مطلب کې پاکستان ته د ولسمشر غنی لیګل شوی لیک ته اشاره کړې او لیکلي دي چې پاکستان د پیاو میاشت کې د سولې عملی ګامونه پورته کړي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر په دې لیک کې پاکستان ته ویلي د طالبانو په سرلنی عملیات ودروي، د تروریزم ضد عملیات تر حقانی شبکې ورسوي او په افغانستان کې د روسیو پیښو عاملین ونیسي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په یو تحلیلي راپور کې ویلي چې لویدیځ استخباراتي کړۍ په افغانستان کې د جګړې اور ته پکای وهي. په مطلب کې راغلي چې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه د ناامنۍ او د غځولو لپاره بلا پلمه ده او دا د همدې کړیو په هڅو سره کیږي. په مطلب کې راغلي چې په دې وروستیو ورځو کې د ننګرهار په اچین او هسکې مینې ولسوالۍ کې څو ځله د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه شوې ده. هیواد دولتي ورسپانې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د اداري فساد پر ضد کلکه مبارزه د هرکلی وړ ده. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر په دې وروستیو کې د فساد په وړاندې مبارزې لپاره هڅې ګړندۍ کړي او لیکلي دي چې دا مبارزه به نتیجه هم ورکړي. ورسپانې د خارج جوړونې وزارت وروستۍ قضیې ته اشاره کړې چې ولسمشر د فساد له امله د شپږو رئیسانو دندې وځنډولې او څارنوالۍ په اړه څېړنې پیل کړې دي. همیانۍ اقتصادي ورسپانې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې له فساد سره د مبارزې په هدف به د ټولو خارګوټو تړونونه وڅېړل شي. په مطلب کې راغلي چې د خارج جوړونې وزیر په خارګوټو کې شوی اداري فساد د اندېښنې وړ بولي او د جدي تعقیب لپاره یې ورته جلا جلا کمیسیونونه جوړ کړي دي.
د ازادي رادیو د اوریدلو لپاره ویب پاڼه ته ورشه پته د ازادي رادیو ټکی اورګ هم درس په 15 FM په صفاتو غوندي په ټول افغانستان کې زموږه له رادیو غهنو اوریدل شي. د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه هم در سره خوښ کړي. ازادي رادیو ټکی اورګ ته باندې دوالکه کسانو باور پرې کړی او تازه خبرونه تریل ولې نو تاسو هم مشاته کیږئ او دا خبرونه ولولې. facebook.com/azadiradio پته ده. د افغانستان په شمال کې د ناامنۍ او پزیاتیدو سره د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د اندېښنې اخیسته چې په دغو ولایتونو کې به د کوکنارو کښت ته زمینه برابر شي. دا وزارت که څه هم د هیواد د جنوب په 5 ولایتونو کې د کوکنارو د لمنځه وړلو لپاره د عملیاتو څرګندونې کوي خو وایي روانې ناامنۍ به په دغو ولایتونو کې د کوکنارو کښت ته زمینه برابره کړي کوم چې هلته د کوکنار کار صفر شوی دی. د نشې توکو په وړاندې د مبارزې وزارت ویاند عبدالقیوم سامر وایي په تیرو درې میاشتو کې چې باید د 60,000 هکتار ځمکې څخه کوکنار پک شوی وای تر اوسه 130,000 هکتار ځمکه پاکه شوې ده. تفصیل دی یوسف زدران په دغه راپور کې.
په داسې حال کې چې تر دې وړاندې تر ټولو ډېر کوکنار په هلمند او کندهار ولایتونو کې کرل کېدل، د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت اوس اندېښمن دی چې له نامنیو سره د هېواد په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو کر زیات نه شي. بلخوا دا وزارت د کوکنارو د له منځه وړلو لپاره د کمپاین خبره کوي. وایي د هېواد په 50 جنوبي ولایتونو کې دا پروسه پیل شوي او ټاکل شوي چې سږ کال د دې ولایتونو 20,000 جریبه ځمکه د کوکنارو له کښته پاکه کړي. د دې وزارت ویان عبدالقیوم سامر د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه 3,000 هکتار ازمکه پاکه شوی او د دې ټولو هڅو سره دوی د هیواد شمالي ولایتونو ته اندېښمن دي چې په دغه ولایتونو کې خلک د کوکنارو کرته مخه نه کړي.
هغه اندېښنې چې موږ یې لرو د نامنۍ زیاتوالی دی. دا کولی سي د هغو ولایتونو لپاره یو ګواښ وي چې هلته د کوکنارو کښت صفر و. موږ عملیات پیل کړي او تر اوسه 15 سرتېري هم د کوکنارو د له منځه وړلو په پروسه کې وژل شوي دي. دا چې دا نامنۍ اوس شمالي ولایتونو ته غځېدلې، د کوکنارو د له منځه وړلو او کرنې په برخه کې جدي اندېښنې پیدا کړي دي.
د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي دا مهال په هلمند، کندهار، زابل، فراه او ارزګان ولایتونو کې د کوکنارو ضد تصفیوي عملیات روان دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې په دې ولایتونو کې د هیواد 90% نشه یي توکي تولیدیږي او دا اندازه ممکن د نامنیو له امله ځینو نورو ولایتونو ته وغځیږي چې ممکن دوه برابره شي. د هیواد په شمال کې د کوکنارو کښت د زمینې برابرولو په اړه اندېښنې په داسې وخت کې څرګندېږي چې دا ولایتونه په دې وروستیو کې نارامه شوي او ډېر خلک ګمان کوي چې د مخدره موادو قاچاق کوونکي او سیمه ییز زورواکي به له دې موقع ناسمې ګټې پورته کړي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو سره د مبارزې او جرمونو په برخه کې ادارې هم ویلي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت او تولید ډېر شوی او افغان حکومت د هغې د له منځه وړلو لپاره جدي اراده نه لري. بلخوا افغان کارپوهان دا څرګندونې تاییدوي او وایي چې یو شمېر سیمه ییز چارواکي د کوکنارو کښت ته لمن وهي او دوی په دې کار کې خپلې ګټې ویني. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پخواني وزیر جنرال خدایداد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کل په کل په افغانستان کې د نشه یي توکو سره مبارزه کمرنګه سوي او دا کار د افغان حکومت له واسه وتلی دی. د دولت وسلوال مخالفین، اداري فساد، جنگ سالاري او د نشه یي موادو کرنه او دغې قاچاق یو له بل سره ځنځیر لري. اوس یوازینی کار چې افغان حکومت کولی سي ورته انګیزه پیدا کړي دا ده چې د تروریزم او د کوکنارو د کښت سره یو شان مبارزه وکړي.
له دې سره د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو د تولید له درکه هر کال اویا میلیارد ډالر د قاچاق کوونکو لاسته ورځي چې ویل کېږي ډېر ځلې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ ته زمینه برابروي. دا وزارت له نړیوالې ټولنې غواړي چې د کوکنارو د له منځه وړلو په برخه کې د افغان حکومت سره مرستو ته دوام ورکړي تر هغې چې ورته د حل دایمي زمینه برابره شي. خو کارپوهان وایي یوازې د نړیوالې ټولنې په مرستو څه نه کېږي. دوی وایي تر هغې چې افغان حکومت له نظام څخه د نشه یي توکو کاروباریان او ملاتړي لرې نه کړي یوازې مرستې نشي کولی چې دا لوړ ګراف راټیټ کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
خوس وخت ازادي راډیو ته غوښتل چې په ټول افغانستان کې په 26 منځنۍ چپاوي فلم سلسله شرپین زمندې خبرونه کوي. په کندوز کې یو زیات شمیر بې ځای شوي کورنۍ شکایت کوي چې تر اوسه پورې دوی تاړینې مرستې نه دي رسېدلې او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. بلې خواته د کندوز ولایت د کډوالو رسنیدونکو چارو ریاست وایي په دې ولایت کې د جګړې له امله څه باندې 16,000 کورنۍ بې ځای شوي. هغوی وایي چې په یو زیات شمیر کورنیو باندې مرستې ویشلې او لا هم د ویشلو د خلړې جریان لري. اجمل آریان له کندوز دا رپورټ شلیږلی.
په کندز کې بې ځای شوي کورنۍ د مرستو په تمه دي. په کندز ولایت کې د جګړې له کبله څه باندې 16,000 کورنۍ له خپلو کورونو او سیمو څخه بې ځای شوي دي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه بې ځای شوي کورنۍ وایي چې څه باندې یو میاشت کېږي له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي او دا مهال د کندز ولایت مرکز په بېلابېلو سیمو کې ژوند کوي خو تر اوسه پورې دوی ته مرستې نه دي رارسېدلې. یوې بې ځای شوې مېرمنې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
بس خاطر کومک آمدم من 20 ورځې مزه کړم چې ما مردم خواسته ما هیڅ ما مردم هیڅ کس پرسان نه میکنه.
ډېرې ورځې شوې چې دلته پراته یو، هیڅوک زموږ پوښتنه نه کوي او تر اوسه پورې موږ ته مرستې هم نه دي رارسېدلې. نورو کورنیو ته کومکونه رسېدلي خو له موږ سره چا مرسته نه ده کړې. په عین حال کې بیا یو شمیر بې ځای شوي کورنۍ د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست چارواکي په دوه مخۍ تورنوي. د هغوی په وینا چې څو ځلې سروې شوي دي خو د کومکونو څرک هم نه دی لیدلی. یوې مېرمنې داسې وویل:
از ګوټې پسې مینجا آمدیم، ما نه کالا آوردیم، نه لباس، هیڅ چیزی نه آوردیم. می نمیجا کالا معافی دیم، اینجا غلطیرگی استیم. هشتا نفر علیز
له ګلتپې څخه آواره شوي یو. زموږ ټول وسایل په کور کې پاتې دي او له یوه جوړه جامو سره راوتلي یو. تر اوسه پورې هیچا زموږ پوښتنه نه ده کړې. یو ځل سروې شو خو تر اوسه پورې مرستې نه دي رارسېدلي. دا مهال له ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. بلې خواته د نوموړي ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمی دا تورونه ردوي چې ګواکې دوی به له بې ځایه شوو کورنیو سره دوه مخې چلند کړی وي. هاشمی وایي:
خدا را خواسته که را مسئله خیشخوری و قومی و گپو نیست. یعنی این مرویز را که ما گفتیم با او دادیم اونا این را سروی میکنم.
زمک پا اداره که دخپلوانو او قومی مسئل نشته دی طول و خلگو تا یو شان تا مرستی توضیح کوو. اما خلق باید حوصله ولری. دلتا زیاد کورونه بیزای شوی. همدا و زمک هم کمکون توضیح کوو. همدا رنگ زمک سروی هم جریان لری. هغه همدار از وویل چې دوی په سلګونو کورونیو باندې کومکونه توضیح کړي او لا هم د کومکونو د ویشلو لړۍ جریان لري. په همدې حال کې د کندز د ګلتپې سیمې اوسیدونکي وایي چې څه باندې یوه میاشت کېږي چې نوموړي سیمه د وسلوالو مخالفانو په ولکې کې ده او دولتي ځواکونو پرمختګ نه دی کړی. دوی زیاتوي چې د بزګرانو زراعتي فصلونه د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. له بل پلوه د کندز د والي ویاند عبدالود د واحدی بیا وایي چې امنیتي ځواکونه پلان لري په تدریجي ډول هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي د هغوی له موجودیت څخه تصفیه کړي. بې ځایه شوي خلک پر دولت او وسلوالو مخالفانو باندې غږ کوي تر هغه چې دوی له خپلو کرنیزو ځمکو څخه غله او دانه نوي راټوله کړي. باید پر یو بل باندې ډزې ونه کړي. هغوی وایي چې دا مهال د غنمو فصلونه پاخه شوي دي او که چیرې دواړه لوري پر یو بل باندې ډزې وکړي لامل باید د بزګرانو کلنۍ خواري په سیند لاهو شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په کندز کې مو د وروستیو ناامنیو په اړه په نتیجه کې البته د 14,000 بې ځایه شوي کورنیو په اړه رپورټ واورید. اوس به هم راشو د سیمې په اړه یو راپور ته. په داسې حال کې چې د ایران د اټومي موافقې ضرب الاجل ته په ورنږدې کېدو سره د ایران او امریکا ترمنځ خبرې ګړندې شوې. د نړۍ شپږ قدرتونه سلا شوي چې له ایران سره د یوې نهایي موافقې د ترلاسه کېدو په صورت کې که دا هیواد د هغې له موادو سرغړونه کوي پر تهران د ملګرو ملتونو لخوا بندیزونه په چټکۍ سره بیرته احیا کېږي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری په دغه راپور کې.
امریکایي او ایرانی لوړ پوړو ډیپلوماټانو هڅه وکړه چې د ایران د اټومي موافقې په وړاندې موجود اختلافات پای ته ورسوي. په دې اړه چې څومره ژر باید پر ایران لګول شوي بندیزونه لرې شي او تهران باید تر څه حده د خپلو پوځي تاسیساتو ورد نړیوالو څارونکو پر مخ خلاص کړي، تر اوسه دواړه لوري اختلاف لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په جنیوا کې د موجودو اختلافاتو د هواري په مقصد شپږ ساعته خبرې وکړې. امریکایي چارواکو د اپریل د میاشتې راهیسې چې ایران او د نړۍ قدرتونه یوې ابتدایي موافقې ته ورسېدل د خبرو دا دور ډیر مهم او ګټور وباله. له موقت موافقې وروسته د اختلاف وړ مهمو مسایلو د هواري لپاره تخنیکي خبرې ترسره شوي چې د پام وړ پرمختګ پکې نه دی شوی. د اسوشیټډ پرس خبري آژانس راپور له مخې جواد ظریف تهران ته له روانېدو مخکې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د جون تر دیرشمې به نهایي موافقه ترلاسه شي وویل: موږ هڅه کوو. د هغه مرستیال عباس عراقچی وویل چې په ټیټه کچه چارواکي به راتلونکې اونۍ بیا د اتریش په پلازمینه ویانا کې سره وګوري. امریکایي چارواکو د خپل نومنه ښودلو په شرط ترسره شوې خبرې سختې بللې، خو د دې یادونه هم کړې چې په نهایت کې دا خبرې ګټورې وې. د ایران د اټومي لانجې د پای ته رسېدو د هڅو په ترڅ کې دغه راز د نړۍ شپږ قدرتونه چې له ایران سره خبرې مخ ته وړي سلا شوي چې له ایران سره د یوې نهایي موافقې د ترلاسه کېدو په صورت کې که دا هیواد د هغې له موادو سرغړونه کوي پر تهران د ملګرو ملتونو لخوا بندیزونه په چټکۍ سره بیرته احیا کړي. چارواکو وویل چې د نړیوالې اټومي انرژۍ اداره به په منظم ډول د ایران د اټومي پروګرام په اړه شپږو قدرتونو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکوي او دا به ارزوي چې آیا د تهران فعالیتونه د شوې موافقې سره سم دي. که دا وموندل شي چې ایران د شوې موافقې پر موادو عمل نه دی کړی، پر دې هیواد به د ملګرو ملتونو بندیزونه په چټکۍ سره بیرته احیا کیږي.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
وخت په افغانستان کې 2:30 دقیقې شوې زه سفی الله ستنګ زله تاسو اجازه غواړم د خبري ټولګام پای ته رسیدي خو لند خبرونه سید کمال شریف تر اوروي له هغه وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام مهیروي
د کابل امنیت کمانډانی وایي چې د کابل شهر د دریمي او د لسمي امنیتي حوزو د امیرینو دندې ځندولې دي د ملکی وګړو د ساتنې ټلې په هیواد کې د کورنۍ بې ځای سو وګړو د وضعیت په اړه اندیښنه وښودله د کاپیسا ولایت سلګونو اوسیدونکو او د رواني سابز بنسټ غړو د یو مظاهره پترس کې په هیواد کې د روانو سیاسي بې‌ثباتۍ او اقتصادي ستونزو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه د بلخ ولایت امیر اختیار اسد په شمال زون په لور پروتو سیمو کې د مور او ماشوم د مړینې پر زیاتوالي اندیښنه وښودله د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یمن په مرکز سنا کې د حوثی اغیانو پر فوجي مرکزونو هوایی حمله کړې دي د دې جګړې لکابل د سعودي عربستان او یمن پر کله خلکو تمرکز شوبله او وشته ده د تاجکستان چارواکي وايي په امریکا کې د روزلسوي هغه لوړ رتبه پولیس چارواکي د قضیه په اړه پلټنه کوي چې ول کېږي په سوریه کې د اسلامي دولت سختري ځل سره یو ځای سوی دی چین نن د امریکا هغه غوښتنه رد کړه چې وای د هیواد د جنوبي سمندر پر برخه د حکومت له یادې څخه خلاص وخلی چین وای د خپل مزکنی بشپړتیا تر څنګ له نور نړۍ سره هم مرسته کوي او د سنگاپور پولیسو د هغه نړیوال کانفرنس شاوخوا امنیت څنګه دی چې نن کیږي دا هغه ورو د له هغه ورسته چې د ځای ته نږدې پولیس یو کس په دوزو سخت ټپي کړ او دوه نور یې ونیول
د سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې د روان کال له پیل څخه راپدې خوایې 43 میلیارد افغانۍ له کورنیو اوایید څخه خلاص راوړي د دې وزارت ویان عبدالقادر جیلانی ازادي رادیو ته د دې اوایدو د زیاتېدو اعلان په ګمرکونو کې د فساد لمنځوړل او د پرمختللو وسایلو ځای پر ځای کول په ګوته کړل د نوموړي په خبره د مالی وزارت هیله لري کده اوایدو راټولول په همدې ډول مخته یوړل چې دا وزارت به د روان کال تر پای خپل ټاکل شوی هدف چې 1.4 میلیارد افغانۍ دی په لاس راوړي د لوګر ولایت د کرنی عملداري د ریاست مسولین وایي چې ورستوي بارانو او سړو هواو د خلکو فصلونو ته سخت تاوان اړولی دی د لوګر ولایت د کرنی عملداري د ریاست مشر حمایون عمر وایي چې د ولایت په مرکز په لالم چرخ محمد اغي او برکی برک ورسوالی کې د خلکو فصلونه د سړو هواو لامل په سلو کې 50% زیاتمن شوی دی په همدې حال کې د دې ولایت اوسیدونکو وایي چې په سلو کې 90% د کچالو، بانجانو، رومیانو، پیازو او د انګورو باغونه لمنځوړي دي د دې ولایت بزګر د کرنی او مالداري له وزارت او همدارز له مرستندوی ادارو څخه غواړي چې له دوی سره د کرنی په برخه کې مرسته وکړي روسي خبردار چې د هلمند ولایت د کرنی مسولین وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی د دې ولایت د کرنی رئیس روح الله روان ازادي رادیو ته وویل سره له دې چې سږ کال په دې ولایت کې لږ غنم کرل شوی خو په حاصلاتو کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی شغلی روان زیاته کړه چې تیر کال په همدې ولایت کې 3000 هکتار غنم کرل شوی و چې دا اندازه 90 هکتار ته راښته شوې ده په همدې حال کې د دې ولایت بزګر وایي چې دولت دوی ته اصلاح شوی تخمونه وویشي نو د دوی د غنمو په حاصلاتو کې به نور هم زیاتوالی راشي او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 95 افغاني او 50 پوله یو یورو 15 افغاني او 23 پوله یو انګلیسي پوند 90 افغاني او 55 پوله یو سعودي ریال 15 افغاني او 80 پوله زر ایراني تومان 10 افغاني او 50 پوله او زر پاکستاني کلدار 540 افغاني
روغتیا د ژوند شتمني
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی باز هم به یکی دیگر از این برنامه های صحت خوش آمدین. در این برنامه من فرشتان دا میزبان شما هستم. بله دوستان عزیز، امروز 31 می مصادف است با روز جهانی آری از تنباکو. از این روز در سراسر جهان به شمول افغانستان تدلیل میشه. دوستان عزیز، در این برنامه دکتر صاحب باختر راسخ، مدیر تکنیکی ریاست کاهش تقاضای مواد مخدر مهمان ما هستند و در مورد اضرار تنباکو و دخانیات صحبت میکنند. شما هم اگر کدام سوال در این مورد دارین، حالا میتوانید با شماره های 0700-822-755 و 0799-2035-40 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازین. دکتر صاحب راسخ، به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد دخانیات و تنباکو در مجموع یک معلومات بدین، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از رادیوی آزادی از اینکه وقت مساعد کردم که وزارت صحت عامه و بلخص ریاست کاهش تقاضای مواد مخدر در ارتباط دخانیات موضوعاتی را به خدمت شنونده های عزیز رادیو ارائه بکنم. دخانیات در مجموع سگرت، نسوار، چلم، حشیش، مجموعی نمی موادی را که نام گرفتم موادی هستند که شامل دخانیات میشن و اینا سبب اعتیاد شده میتونن. مجموعا تمام دخانیات از تنباکو ساخته شده که خود تنباکو عنصر اساسی همین موادی را که گفتم تشکیل میده. در ترکیب دخانیات که تنباکو موجود است میگن که یکی از اسباب عمده مرگ و میر در دنیا، البته به صورت مؤخر از سبب تاثیرات امی دخانیات اسباب عمدهش میتونه که از سبب امی دخانیات باشه. فعلا تنباکو عامل یکی از هر 10 مرگ و میر در جهان گفته شده که اگر استعمال تنباکو به امی منوال ادامه پیدا بکنه، پیش بینی میشه که تا سال 2020 سبب مرگ در حدود 10 میلیون انسان در سراسر جهان شود.
بفرمایید.
از کسایی که امروز تنباکو استعمال میکنن تقریبا در حدود 650 میلیون انسان میشه بگوییم که ما در آینده قریبی خود پیش بینی ها همیتور نشان میده که عوامل مرگ میرشان شاید از سبب استفاده دخانیات باشه.
سلامت باشین دکتر صاحب راسخ. میشه در مورد اضرار دود تنباکو معلومات بدین؟
بسیار زیاد تشکر. به صورت کل اضرار دود تنباکو را ما از نظر مسلکی یا از نظر طبی به کاتگوری های که تاثیر میکنه بالای قسمت های مختلف عضویت تقسیم بندی کردیم که میشه بگوییم که از شش ها شروع بکنیم. همین قسم به سیستم قلبی و همین قسم به سیستم باروری مردانه، دهن و دندان و تاثیرات سیگارت روی حاملگی و در مجموع بالای خانم ها است. اگر مشخص تر صحبت بکنیم در شش ها که عمدتاً تاثیرات منفی عمدتاً شش ها را اگر ما در اینجا محراق توجه قرار بدیم، سرطان شش عمدترین تاثیر منفی از این یا عوارض جانبی یا
تنباکو است. زنده باشین دکتر صاحب راسخ. یک شنونده ما روی خط هستن از ولایت قندهار. سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه.
کندارم زنگ و علی بی کمال نو کنه میداره من دلته به طرف مستقی مرو دو خانه درو نو زی وقت که دیر خلقی اگه پیسلا بندی تاریا کودیشن بنی اختایی نو بیا دی غواری که داغه پیسلا بندی پیر دیمه به دو خانه کرازی وقت کنه کلی نو ما سوالی دیدار خلق سره یا زمانه سی مرکزون لیری یا دیگه یا دیر غواری التوار سیدی فرمود که کما کوایی یعنی کومی چې دې د واوی څنګه تا و نن لري نور کول کې درای شي او په داسې ځاو دي خورګې شان کې دای شان ستا دا غوښته چې دې تو اخای دی هغه استعمال کی او هغه د سګریټ نشه چې دې مسوار نشه چې دې دغه ښه دې خلاص.
زنده باشین برادر، از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب به شما پاسخ میتن. دکتر صاحب بفرمایید.
خانم ندا، اگر ما سوال شون سوالی برادر ما را درست گرفته باشم، در مجموع اینا سر مواد اعتیاد آور صحبت کردن و کمکایی که در محیطشان هست، سوالشان همی بود که از کجا و چه کمکایی را گرفته میتونن، اگر من اشتباه نگرفته باشم. تشکر برادر محترم. به جواب سوال شما باید بگویم که در مجموع مواد مخدر شما یادآوری از تریاک کردین، دقیقا تریاک هم از جمله مواد مخدری است که جایگاه بسیار اولی را در بدبختانه در افغانستان در استفاده از این احراز کرده و همین قسم، چون برنامه امروز مشخصا بالای دخانیات هست، یک مقدار ما ارتباط میتیم ایره، چون اردوش از جمله مواد مخدر گفته میشه. در تمام ولایات افغانستان خوشبختانه در ما گفته میتونیم در حدود تقریبا 80 بالاتر از 80 فیصد شهروندای افغانستان دسترسی به مراکز صحی دارن. خوشبختانه امروز ما بالاتر از 100 مرکز تداوی اعتیاد در سطح افغانستان داریم، از جمله که برادر ما در شهر قندهار زندگی می کردن، در اونجا هم ما مراکز تداوی اعتیاد داریم. شما میتونین با مراجعه به از طریق کارکنهای صحی که در این راستا اونا تحصیلات دارن و در این راستا اینا از اونا کمک بگیرین و همچنان خود کارکنهای صحی جامعه بهترین یک منبع معلوماتی به خاطر دادن پیام های اساسی صحی در مورد اضرار، در مورد چگونگی کمک به معتادین بر شما کمک خواهد کرد.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک برادر ما به نام اشرف از کاپیسا رفت هستن. سلام علیکم.
ما از دکتر صاحب پرسان دارم که این مردم که این دخانه ها کشتای خشخاش بگوین یا تاریا که بگوین، این که نش میزنه چقدر اثرات به یا مثلا یا معتاد میشه نمیشه، اثرات داره یا نداره، یا این که یک مردم ها در خانه کشه مثلا این سیگرت تاثیر به دیگران که چه رقمی هست مثلا، یا اگه معلومات بتا.
زنده باشین اشرف جان. شما بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما توصیه میکنن.
برادر محترم اشرف از کاپیسا، به جواب سوال شما که دو بخش داشت، یک بخشش کسایی که در جمع‌آوری تریاک کار میکنن آیا اونا معتاد میشن، و سوال بخش دوم سوال شما که سیگرت بود، آیا کشیدن سیگرت به دیگه افراد که در اطراف کسایی که سیگرت استفاده میکنن زندگی میکنن چه تاثیرات داره. در جواب بخش سوال اول شما باید بگویم که طبعا جلد انسان برای همگی معلوم است وظایف مختلفی داره، از جمله یکی از وظایفش جذب یک تعداد مواد هست. متأکدن که گفته میتونم که یک مقدار کسایی که جد جمع‌آوری تریاک سهم میگیرن، اینا به شکل غیر مستقیم از دو طریق اینا احتمال ازی است که اینا مصاب به خود گرفتن تریاک شون. یکی از طریق جلد، یکی هم اینا به شکل به یک نحوی با محیطی که در اونجا تریاک وجود داره در تماس هستن و خود ازی باعث یک نوع تشویق که از طریق تشویق به یک نحوی میشن که اینا با مرور زمان استفاده کننده یا یوزر تریاک شوند. از این خاطر در خود سروی ها نشان داده که یک تعداد زیاد کسایی که در جمع‌آوری تریاک مصروف هستند، اینا در آینده ها آیست آیست به طرف استفاده کننده تریاک و بالاخره به طرف معتادین تریاک تبدیل شدن.
بخش دومش
که سیگرت، دقیقا خود سیگرت یکی از خرابترین تأثیرات از این بالای اطرافی های کسایی هستند که سیگرت استفاده میکنن. دود سیگرت در مجموع میگن که کسایی را که به شکل غیر مستقیم از دود سیگرت استفاده میکنن، اونا را از نظر طبی یا مسلکی به نام پاسیف سموکر یا دود کننده های منفعل میگن، استفاده کننده های منفعل هستن. اونا دقیقا تمام تحقیقات نشان داده که اونا ضرر زیادی را، و حتی در بعضی تحقیقات که به شکل تئوری بیان شده حتی میگن ضرر استفاده کننده دودکننده هایی که در اطراف کسایی که سیگارت دود میکنن وجود دارن، اونا بیشتر صدمه یا آسیبی میبینن نظر به کسایی که مستقیما سیگارت.
زنده باشین دکتر سبراسخ. برادر ما محمد هاشم از اروزگان روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام، سال جوری بخیر.
تشکر، سلامت باشین. هم صدای رادیو تان کم کنین، بعد از او سوالتان هم مطرح کنین. بفرمایین.
من دکتر دا طریق خاص کوکنار بنیام دغه پاسې لیدی دا امریکایانو دا وای پاسې لیدی وسه ګرد شنیانو لویان ګرد کی سی مریضات کړی دی هله رچ دا ډاکټر ساته واچ دا کوم دوا وته شده.
تشکر دوست عزیز ما محمد هاشم از ولایت اروزگان. اگر من سوال دقیق گرفته باشم، بلند رفتن ارقام اعتیاد بالایش بحث میکردن اینا دقیقا آخرین سروی که در افغانستان در سال 2015 نشر شد، تقریبا در حدود یک ماه قبل این سروی از طرف به کمک INL اجرا شد و این نشان میده که دقیقا نظر به سالهای قبل ما ارقام استفاده کننده مواد مخدر در مملکت خود بدبختانه بسیار ارقام بلند داریم و این خودش
فکر میکنم یک بخش سوالشان این بود که امریکایی ها که دوا پاش دادن روی دودکش تریاک بسیار مریضی ها پیدا شده، در این مورد هم نظر تان اگر بید.
تشکر، انشالله در سر از او هم بحث خود کردم، ارقام بلندی را نشان دادن. خب میایم سر بخش دیگه سوال شما که دواپاشی. طبعا دواپاشی خودش خود دوا به خاطر از بین بردن خود بوته کوکنار طبعا تاثیرات منفی را بالای، چون مواد کیمیایی هست بالای بوته ها، نه تنها بالای زمین، بالای چی با وجود میه، بالای محیط هم تاثیرات منفی خود داره. ولی ما را توصیه ما همیست، ما در این مورد وزارت صحت عامه در دواپاشی سهمی نداشته و این نقش وزارت صحت عامه نیست و این ما کاملا دقیقا میگم بر شما که در این اگر همچون مورد اتفاق افتیده باشه، شما میتونین اطفالتان، اعضای خانواده و کسایی که در اون محیط هستن و با یک فاصله از اماکنی که دواپاشی صورت گرفته زندگی بکنین تا این که از راه رزی جلوگیریش صورت بگیره.
زنده باشین دکتر سه. برادر ما خلیل از ولایت قندهار روی خط هستن. بله
بله سلام علیکم.
سلام علیکم خلیل جان، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
خلیل دکتر زنگوالدی ما فرده که دلته زنی دستی دغه خطی بایده سیجاو لیسته که اغا در سیگریت و سو که وجوی اخش در سیگریت وقتا یا غزین پاکیش در خبر اشتیاده کند.
ما سوالشون درست گرفته نتونستم،
دوباره اگر سوالتان تکرار کنین برادر. تماسشان قد شد، سوالشان درست گرفته نترسیم. دکتر سید شما اشاره که پیشتر یک دوست ما دوباره فکر میکنم زنگ زدن، تماسشان برقرار شده. بله
پروگرام این دفعه بگستم
بکنم. بله دکتر سید، پیشتر شنانده ما سوال کردن در مورد از اینکه کسایی که مثلا کشت تریاک او را حاصل برداری میکنن یا به اعتیاد روی میارن، یعنی کسایی که در فابریکه های تولید از این کار میکنن، آیا اینا چقدر آسیب پذیر هستن از دودش یا از او را که تولید میکنن چقدر اینا آسیب پذیر هستن؟ خب قبل از اینکه به سوال من پاسخ بدین، برادر محمد شاه از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله. سلام فرشته جان، سلام به شما. یعنی دیگه نفر دیگه واسه کرد منه و سلام بذار، سلام به سهرجان دیوال تقدیم میکنم. نتاق بسیار خوب.
سلامت باشین، بفرمایید.
دکتر خود و این مواد مخدر و چرس دیگه این سر اینی اعصاب انسان داخل ایسار میزنه، ایش که سر اعصاب و محض انسان و خدا به تاثیر بد ندارن. این یک سوال کنم.
سوالش را گرفتیم؟
بله، من سوال دوست عزیزی ما را گرفتم. تشکر از سوال بسیار خوبتان. مواد مخدر در مجموع تأثیر بسیار بدی را بالای سیستم عصب مرکزی و در مجموع سیستم عصب وارد میکنه. بدبختانه یکی از تأثیرات خراب مواد مخدر خود در نیورو ترانسمیتر از نظر مسلکی ما بگه بگویم در اونجا هست که اونجا وظایف بسیار مهمی را به خاطر فعالیت های نرمال بدن که اعصاب کنترل کننده تمام بدن است، از طریق از اونجا به شکل یک جایی که ارتباط رشته های عصبی با هم هستن از اونجا تامین میشه. بدبختانه نمی مواد مخدر تاثیرات خرابی را در مجموع در اونجا در اون قسمت هایی که یادآوری کردم تاثیر میکنه و باعث میشه که در اون جایی که وظایف نرمال اجرا میکنه اونا را به عطالت یا به تنبلی مواجه میسازه و با مرور زمان حتی فعالیت های از اونا را فعالیت انتقال خود بعضی کارهای مهم اعصاب در اونجا مختل میسازه. از این خاطر عمدترین تاثیراتش بدترین تاثیراتش بالای اعصاب است.
زنده باشین. بازم برادر ما خلیل از ولایت قندهار دوباره روی خط هستن. سلام علیکم خلیل جان، بفرمایید.
وعلیکم السلام. ما سوال محققت سو کا سو نوردی سوال داو ما ویل دکتر فاطمه بستو یز کنه چې ما سوال د کی کووري چې د خلک وایي چې دا شی جاو دي څه جاو دي نه دا جوړ کی سو هغه د خلک چې ګلټو اخته یې کثیر دا وږي چې ګل په کې دا خبر استاد کنه دا سوال سر خلاص یو
یک بار دغه سوال تم تکرار کړئ صداي تندرست شوې ده نمیش بله
جاو دي نه
آها حالا بگویید
دا پخت جوی دا یو رقم خلک وای وای دا چې جاو دي سپاک دا خلک چې سیګریټ کې کې دا جاو دي وږي او هغه جاو لیکوم د نیکوت نو دا سیګریټ دا خلک سپاتی دا شخص سپاتی دي آیا دا خبر استاده کنه دا
بسیار زود تشکر سوالتان گرفتیم برادر محترم. بسیار رفت میخواییم که شما را تکرار سوال را برشون دیادیم. بله، در جواب سوال برادر ما بگوییم که هستند بعضی موادی را کمپانی های مختلف ساختن به شکل ساجق و به شکل بعضی مواد دیگه که اینا به خاطر ترک اعتیاد و عمدتاً به خاطر ترک سیگارت از استفاده میشه. در لیتریچر های طبی در کتاب های معتبری که در ارتباط زیادتر سالانه تحقیق میشه و نشر میشه زیادتر این چیزا تایید نشده، ولی به شکل به خاطر از اینکه از طرق مختلف کوشش به این صورت میگیره که انسان از این مشکل استفاده تریاک در جوامع مختلف که یکی از پرابلم های بیشتر بدون شک یکی از پرابلم های مهم جوامع در تمام دنیا هست، کمپانی های مختلف نهادهای مختلف کوشش میکنن که
اثر میباشه.
طبعا موثریت خود داره و ای چون امو موادی را که نیاز است که انسانایی که معتاد شده به سیگارت که عمدتا اون نیکوتین هست در ترکیب می ساجقایی را قطع میکنن و ای تدریجا کم ساخته میشه تا ای که به ترک سیگارت برسه.
زنده باشین دکتر صاحب راسخ. یک دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
و علیکم سلام خورجانی جور پخیر.
سلامت باشین، شما خوب هستین، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین سوالتان را بگوین.
تشکر مننه. ده نشه تو کوپ ده قدم موضوع ده.
بله بله، در رابطه با مواد مخدر تنباکو اگر کدام سوال دارین بفرمایین.
مننه. ده نشه تو که اول که ده دکتر صاحب مشته په دیار معلومات راکی چه سره کم یو انسان کولی سی چه ده نشه تو که تخزان وساتی لوی لعنیلی آغا کم نی چه ده نشه تو که باند یو انسان اختکیجی او پا اینده که وروره ده ده نشه تو سخه و انسان تا ضرر رسیجی او لوی ضرر یا کم دی چه وروره آغا پا اینده که وروره ده انسان جن متاثره کیجی ده ده دو سوالون جواب وارم.
سلامت باشین، بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما پاسخ میدن.
بسیار زود تشکر برادر محترم. در ارتباط عوامل رجوع به مواد مخدر باید بگوییم که عوامل مختلف در استفاده مواد مخدر نقش دارن. اگر مشخصا سر چون موضوع دخانیات و تنباکو است، سر ازی اگر ما تمرکز بکنیم، عمدتا در تحقیقاتی که صورت گرفته 4 دلیل عمده را به یافتن. یکی تقلید از دیگرها و در شروع به یک شکلی که کسایی که خصوصا شروع ازی به جوانی می باشه به شکلی که ایره به یک نوع افتخار و یک نوع در حقیقت غرور استفاده شده. همین قسم اطرافیا و دوستا در این نقش داشتن، مثلا در یک فامیل کلان فامیل استفاده کرده، جوان ها از اونا باز هم دیدن پیروی کردن، و یا هم دوستا و رفقای همنشینایی که در اطراف جوان ها بوده اونا در حقیقت به یک نوع باعث تشویق گرفتن سیگارت و یا هم دیگه دخانیات شدن. مشکلات اقتصادی نقش خود داره. مشکلات اقتصادی عمدتاً میتونه میره یکی از دلایلش بگوییم که زیادتر فقر خودش باعث میشه که به یک نحوی رو بیارن و پناه ببرن به مواد دخانیات. و همین قسم یک تعداد کمپانی ها به خاطر تجارت بعضی اشتهارات، اعلانات و بعضی تبلیغاتی را میکنن که اونا محصولات خود به فروش برسونن و این یک نحو تشویق برای جوان ها است. همین چهار دلیل عمده را
بله. گرفتن. یک جز سوال شما ماندم، قبل از یک برادر مریخت هستن مشنایم اینا چی گفتنی دارن؟ باز بعد از او سوال از یار پاسخ بگید. جنید از ولایت لوگر. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام به شما و ایمان شما.
سلام خدمت شما هم. خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
سوال من اینه که همین مواد مخدر مثلا سیگارت، چرت، نسوار برای جلد انسان تاثیر داره؟
آها تشکر برادر.
تشکر برادر محترم جنید، بسیار سوال خوبی را مطرح کردین. دقیقاً مواد مخدر در مجموع و علل خصوص دخانیات بالای جلد تاثیر منفی خود داره و یکی از عوامل پیری قبل از وقت در کتابا گفته شده که خود استفاده دخانیات است.
یک جزء سوال برادر ما قبلا زنگ زده بود باقی مانده که گفت که چطور میتونن از حالت اعتیاد بیرون شون، یعنی ترک کنن اعتیاد، اگر در این مورد هم نظر تانا بگید.
خب ما در یکی از سوالات دوستای دیگه ما میره ما گفتم طبعا خود اعتیاد وقتی که شخص معتاد میشه باید امو قدم اول باید تصمیم به ترک اعتیاد بگیره،
تصمیم قاطع داشته باشه.
کمک اطرافی ها بسیار کمک میکنن برای تشویق از این که او شخص بتونه اعتیاد را ترک بکنه و همین قسم مراجعه به مراجعی که اونا کمک کننده برای ترک اعتیاد هستن. خب اگر باز بیم در بخش زیادتر در بخش تکنیکیش، طبعا اما مراحل که در کدام مرحله از اعتیاد قرار داره شخص بسیار مهم است. اگر در صورتی که در شروع باشه میتونه با یک کارهای تشویقی با فهماندن اضرار مواد مخدر، چون اضرار مواد مخدر وقتی کس بفهمه طبعا در مراحل ابتدایی شونو استفاده نخواد کردن و مراحل دیگه که در تداویش هست میشه باز در مراحل پسون درسش صحبت خواد کردن.
دکتر صاحب اگر بسیار مختصر سوال را که من قبلا مطرح کردم، کسایی که در فابریکه های تولید مواد مخدر یا هیروین کار میکنن چقدر آسیب پذیر هستن؟ اگر در این مورد نظرتان بگویید.
بسیار زود تشکر خانم ندا. ما در این مورد باید بگویم که باز هم تحقیقاتی را که صورت گرفته، یک تعداد زیاد کسایی را که در محلات تولید مواد مخدر در اونجا اونا زندگی میکنن چی به نحوی در تولید نقش دارن یا ندارن، به یک نحوی اونا آغشته شدن به مواد مخدر و این خودش نشان میده که تاثیرات مثبت، تاثیرات زیاد کننده زمینه را برای اعتیاد داره. طبعا انسان یکی از مخلوقاتی است که از محیط خود خو میگیره.
بله.
بله. ولی در جایی که اونجا تولید میشه طبعا که در اونجا اضرار از او گفته نمیشه. طبعا که در اونجا در مورد چیزهای منفی از یا تبعات منفی مواد مخدر هیچ گفته نمیشه. کسی که در اونجا زندگی میکنه بالاخره به شکل آزمایشی هم یک بار شاید استفاده بکنه و این باعث میشه که خود مواد مخدر ابتدا اگر آزمایشی باشه دفعه دوم و سوم بالاخره خودش به طرف اعتیاد سوق
میده. دکتر صاحب والدینی که مخصوصا پدرایی که سیگارت میکشن یا استفاده از قلیون میکنن چقدر این تاثیرگذار میباشه بالای طفلای زی مخصوصا پسرایشان کونه هم رو بیارن به این مواد مخدر یا تنباکو؟
تشکر. در بخش بسیار خوبی تماس گرفتین که را باید تمام هموطنهای ما بدانن. دلیل عمده، یکی از دلایل عمده استفاده سیگارت عمدتاً در جوامع حتی پیشرفته تقلید از والدین بوده. بنابراین تقاضای ما از والدین محترم اینمی است که حداقل به خاطر خود، اگر نه به خاطر اولاد خود، به خاطر اطفال خود، امی پدیده منفی را نیبگویم.
بله.
همچنان یک چیز
ببخشید دکتر صاحب، گفتم گفتم بسیاری پدرا مثلا اولاد خدا پول میدن که برو بیاره میره سیگارت خوب، یا او از اون وقت آشنا میشن با می.
دقیقاً اطفال یکی از خصوصیتایش کنجکاوی هست. بله. وقتی اطفال میبینن که پدر یا مادر یا اعضای برادر کلان اعضای فامیل از دخانیات استفاده میکنه، برای زینا سوالی پیدا میشه که آیا دخانیات یک چیزی است که من باید استفاده بکنم؟ همی است که اگر پدر به 10 دانه سیگارت پیسه میده که برو بیار، این طفل خب طبعا نظارت شدنش مشکل است، در مسیر را شاید یک سیگارتی را خود ازی دود بکنه.
بله.
ای باعث میشه که این زمینه شروع میشه،
یعنی والدین نباید کار بکنه مثلا پدر
اصلا. و خوشبختانه قانون من استفاده از مسکرات و قانون من مسکرات در افغانستان ای از دولت جمهوری افغانستان تغییر پاس کرد و توشیه ریاست جمهوری گرفته شد چند وقت پیش. در ای هم دینمی تو موارد جدا اشاره شده و اطفال در اینجا بسیار سرش فوکس شده که باید بزرگا از ای آیا بکنن.
بله. سلامت باشین شنونده های عزیز.